کړی دي. بزګران وایي چې په افغانستان کې د تریاکو بیې په بیساري ډول لوړې شوې دي.
تر اوسه پورې موږ ته د طالبانو امارات د دې نه دي چې تاسو په خپله ځمکه کې کوکنار وکړئ یا مکارئ.
په یو بل راپور کې به واوري چې یو ځوان او میرمن یې د اوسني بدلون له امله د معتادینو د درملنې لپاره د روغتیایي مرکز جوړولو پلان د نامعلوم وخت لپاره ځنډولی دی.
د احتیاط مراکز ټول په بهرنیو مرستو باندې ولاړ و. که بهرنۍ مرستې کمې شي یا بېخي قطع شي نو واضح ده چې په ټولو فعالیتونو باندې ډېر منفي تاثیر کولی شي.
دا چې د اسلام له نظره په کوم حالت کې ښځه له میړه څخه د خولې یا طلاق غوښتنه کولی شي، په دې اړه مولا مولوی احسان الحق حنفی سره مرکه کړې ده.
اسلام په دې باره کې روښانه صریح بحث کوي چې ښځه د الله بنده ده، ښځه یو آزاد مخلوق د الله تبارک و تعالی ده.
زکریا په نوم یو معتاد وایي چې پخوا مې ښه کاروبار درلود خو اوس مې ماشومان په کاڼو ولي.
د رمضان اشاره پیل نو زما په دکان کې خلک کار کوي د خپل دغه در په پروت نه غلطه.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې محمود ولی د دې مخالفت کوي چې جاوید په ځمکه کې یو څه وکړي.
مولوی صاحب زما ورور ترمن ملک جنجال دی، تاسو زموږ ترمن فیصله وکړي.
الله دې خیر کړي، تاسو خو هیڅ کله په خپلو کې جنجال نه دی کړی.
بس مولوی صاحب د نیستی د زوی مړ شي داسې بد شی ده چې دوه سکلي ورونه هم سره جلا کوي.
اوس د پروګرام لومړی مطلب ترازو. په داسې حال کې چې طالب چارواکو تیره اونۍ وویل چې د کوکنارو د کښت مخه به نیسي، خو ځینو بزګرو ازادي راډیو ته ویلي چې طالبانو تر اوسه دوی ته د کوکنارو د کرلو او نه کرلو په اړه څه نه دي ویلي. په ورته وخت کې ځینو امریکایي رسنیو ویلي چې په افغانستان کې د تریاکو بیې لوړې شوي او مافیایي ډلې د تریاکو په رانیولو او زیرمه کولو بوختې دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په داسې حال کې اروپایي ټولنې د طالبانو له نوي حکومت سره د خپلو مالي مرستو د دوام او هغوی د حکومت په رسمیت پېژندلو باندې د غور لپاره د کوکنارو د کښت او نشي موادو له تولید څخه لاس اخیستلو شرط ایښی. ځینو امریکایي رسنیو ویلي چې طالبانو د کوکنارو د کښت منع کولو هڅې پیل کړي دي. د وال سټریټ ژورنال په تازه لیکنه کې یادونه شوي چې طالبانو همدا اوس په ځینو ولایتونو کې بزګرو ته ویلي چې په خپلو مځکو کې کوکنار ونه کړي، خو د کندهار او هلمند ولایتونو ځینې بزګرو ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه پورې هیچا هم دوی ته د کوکنارو د نه کرلو په اړه څه نه دي ویلي. په هلمند کندهار او روزګان ولایتونو کې بزګر ازادي راډیو ته وویل چې د نشي موادو ځینې قاچاقونکي همدا اوس له تریاک زیرمه کوي. له همدې امله په دې ولایتونو کې د یو کیلو ګرام تریاکو بیه له اویاو څخه 200 امریکایي ډالرو ته لوړه شوې ده. د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې هم ځکه د کوکنارو د بل فصل لپاره چمتو کیږي. د ننګرهار ولایت یو بزګر چې خپل نوم نه یادوي ازادي راډیو ته وویل چې دوی تر اوسه پورې د طالبانو لخوا د کوکنارو د نه کرلو په اړه څه نه دي اورېدلي. شل ورځې وروسته د افغانستان په تودو ولایتونو کې د کوکنارو بل فصل پیل کیږي. موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو له مقاماتو سره هم خبرې وکړو، مګر له پرله پسې هڅو سره سره بیا هم په دې کار کې بریالي نه شولو. خو تر دې مخکې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد یوې خبري غونډې ته ویلي وه چې که نړیواله ټولنه خپلو مرستو ته دوام ورکړي نو په افغانستان کې به د کوکنارو کښت صفر سي. د غیر قانوني شبکو او منظمو جرمي ډلو د تحلیل او څېړنې مرکز مشره میرمن ګریچن پیټرز د امریکا ملي راډیو ته وویل چې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو ژمنه د باور وړ نه ده.
د طالبانو نوي حکومت اعلان کړی چې دوی د کوکنارو د کښت او نشي موادو د تولید منع کولو ته لیواله دي. خو نړیوالو مالی مرستو ته اړتیا لري. زما په نظر د مرستو په برخه کې اشتباه نه ده کړې، خو زما په نظر باید پر طالبانو باور ونه کړل شي، ځکه چې دوی په نویمو کلونو کې هم دغسې یوه ژمنه کړې وه او بې کبله شوی چې یوازې د یوه کال لپاره د کوکنارو کښت بند کړي، خو د دوی دې کار په افغانستان کې ستونزې پیدا کړې. طالبانو ډېر تریاک زیرمه کړل، د تریاکو بیه ډېره لوړه شوه او دوی د تریاکو د خرڅولو له لارې تر مخکني کال ډېرې پیسې ترلاسه کړې.
طالبان داسې مهال له نشي موادو سره د مبارزې ژمنه کوي چې د افغانستان پخوانی حکومت له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې څو ادارو فعالیت کاوه، خو تقریبا له شلو ورځو راهیسې چې طالبان بیا واک ته رسېدلي، د دې ادارو برخلیک تر اوسه پورې نه دی روښانه سوی.
په راپور کې مو واورېدل چې بزګران وایي په افغانستان کې د تریاکو بیې په بېساري ډول لوړې شوي دي.
آیا پوهیدل است چې د نشې ګولیو له محتاط سره کومې لومړنۍ مرستې کولی شو؟ په دې اړه به د ډاکټر بریالي میوندوال خبرې واورو.
هغه کس چې ټابلیټ کې خوړلې او هغه یو بد حالت ته وړي، دوه حالت لري، یا به دا په ځان پوهېږي یو څه حرکت شی به کولی شي، یا به بیخي په کومه حالت یا زوب حالت کې. هغه کس چې دی په یو څه پوهېږي او بیخي کومه ته نه کللی حرکت لري، هغه ته باید یو داسې طریقه باندې یا ګوته خولې ته ورته واچول شي، استفراق ورباندې وکړي، یا مخ خو لاسو پښو ته عبور وشیندل شي چې دی یو څه رابیداره شي. او دغه کسان باید خوب تفریح نه شوسي او نږدې سنټر ته انتقال شي. او بل هغه کسان چې دوی د کومه په حالت هغوی ته یو وضعیت ورکول کېږي، داسې ستونې ستاخ به پرې بسل شي او د مری بې کاټ نه یې د تنفس لاره بې خلاصه یي، په دې وضعیت کې به مریض ته قرار ورکوي او یو نږدې سنټر ته به انتقالوي.
آیا پوهیدل است؟
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا واک ته رسیدلو سره سم د نورو برخو ترڅنګ د معتادینو د درملنې په برخه کې پانګونه هم مخ پر کمېدو ده. یو ځوان او میرمنه چې غوښتل یې د معتادینو د درملنې لپاره روغتیایي مرکز جوړ کړي، د اوسني بدلون له امله پریکړه کړې چې خپل پلان د نامعلوم وخت لپاره وځنډوي. رضا خورمی او فاطمه نظری چې له دوه کالو راهیسې د دې مرکز په پلان بوخت وو، اوس یې لومړیتوب د دې مرکز جوړول نه بلکې لومړیتوب یې دا دی چې له افغانستان څخه ووځي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
متاسفانه
رضا خورمی او فاطمه نظری څه موده مخکې پریکړه کړې وه چې د معتادینو د درملنې یو وړوکی روغتیایي مرکز جوړ کړي. په دې روغتیایي مرکز کې نه یوازې دا چې د معتادینو درملنه به کوي، بلکې د هغوی لپاره به د کار زمینه هم برابروي. دې ځوان میړه او میرمنې له څه مودې راهیسې هڅه کوله چې د یوټیوب یو چینل جوړ کړي او له دې لارې لاسته راغلو پیسو باندې د معتادینو لپاره یو کوچنی روغتیایي مرکز جوړ کړي. خو رضا وایي چې په افغانستان کې د وروستیو بدلونونو له امله د دې پروګرام هم بدلون موندلی دی.
دوی میاشتې مخکې مې له خپلې میرمنې سره خبرې وکړې. ما ویل که وکولی شو په راتلونکي کال کې یو داسې مرکز جوړ کړو چې په کال کې 15 او حد اکثر 40 معتادین له نشو څخه وژغورو. موږ دا کار په پام کې لرو او پلان مو هم ورته جوړ کړی دی، خو له بده مرغه چې وضعیت بدلون وموند. هغه هدفونه چې موږ درلودل او یا اوس یې لرو، له بده مرغه چې اوس زمینه نه ده ورته برابره.
رضا او فاطمه غوښتل چې پر دې روغتیایي مرکز 100,000 افغانۍ ولګوي او په لومړي ګام کې خپل کار له دوو معتادینو له بستر کېدو څخه پیل او د وخت په تیریدو او امکاناتو په ډیریدو سره د دې مرکز ظرفیت 40 بسترو ته لوړ کړي. فاطمه نظری چې د محصلې له وختونو د معتادینو د درملنې تجربه لري وایي چې معتادین د ټولنې د روغو خلکو مرستو ته ډېر اړتیا لري، خو روغ خلک هغه وخت له معتادینو سره ښه مرسته کولی شي چې د کسب او کار زمینه ورته برابروي.
ما په کابل پوهنتون کې ارواپوهنه لوستی ده. ما د محصلۍ په دوره کې د معتادینو په دوو روغتیایي مرکزونو کې کار کړی دی. هلته د حقیقت راته معلوم شو چې معتادین یو داسې مرکز یا شخص ته اړتیا لري چې له دوی سره مرسته وکړي، خو له بده مرغه اوسني شرایط ښه نه دي. زه او رضا جان هوډ لرو که شرایط ښه شول او یا موږ ونه شوی کولی چې له افغانستان څخه ووزو، دا پروګرام خامخا عملي کوو.
کشور تانستیم که بریم، ما یه برنامه خدا نعتما پیاده میکنیم.
په دوو وروستیو کلونو کې د افغانستان په لویو ښارونو کې د معتادینو د درملنې ډیر هغه روغتیایي مرکزونه چې بهرنیو ټولنو په مستقیم او غیر مستقیم ډول تمویلول تړل شوي، او د دې ترڅنګ هغه دولتي روغتیایي مرکزونه چې پخوا بهرنیانو مالی او تخنیکي مرسته ورسره کولې، اوس د مرستو د کمښت له امله خدمات محدود شوي دي. له معتادینو سره د یوې مرستندوی ټولنې مشر ډاکټر فرید بزګر وایي چې د معتادینو د درملنې په برخه کې د افغانانو د بشر دوستانه فعالیتونو او بهرنیو مرستو بندیدل به د معتادینو د درملنې بهیر ټکنی کړي او په افغانستان کې به معتادین نور هم ډیر شي.
د اعتیاد مراکز ټول په بهرنیو مرستو باندې ولاړ و. که بهرنۍ مرستې کمې شي یا بېخي قطع شي، نو واضح ده چې په ټولو فعالیتونو باندې ډېر منفي تاثیر کولی شي. د دې په څنګ کې د اعتیاد ستر عامل اقتصادي ستونزې دي، رواني تجربشات دي چې کله دغه مرستې کمېږي د معتادینو سطحه کېدای شي خورا لوړه شي، چې دا یو بشري ناورین کېدای شي رامنځته کړي.
لږ تر لږه په وروستیو دیارلسو کالو کې تر اتیا ډېرو دولتي روغتیایي مرکزونو د معتادینو درملنه کوله. د دې تر څنګ د معتادینو د درملنې لپاره لسګونه نور واړه روغتیایي مرکزونه هم جوړ شوي وو چې لګښت یې افغاني سوداګرو او اجتماعي فعالانو ورکوه. خو په وروستیو دوو دریو کالو کې دا مرکزونه د ناامنۍ او مالي ستونزو له امله تړل شوي دي.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اورېدونکو په راپور کې مو واورېدل چې تر ازه په نوم یو ځوان او میرمنې د اوسنی بدلون له امله د معتادینو د درملنې لپاره د روغتیایي مرکز جوړولو پلان د نامعلوم وخت لپاره ځنډولی دی.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشئ موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویبپاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 3.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. ځینې معتادین په کلونو کلونو له خپل کورونو څخه ورک وي او د خپل میرمنو روا غوښتنې نشي ورپرکولای. له همدې عمله ډیرې ښځې له خپل معتادو میړونو څخه د خلع یا طلاق غوښتنه کوي. دا چې په اسلام کې د دغه ډول ښځو د طلاق حکم څه دی او که ښځه له خپل معتاد میړه څخه خلع یا د نکاح ختمېدل وغواړي، نو مرجع یې چیرې ده او په څه ډول به طلاق ځینې اخلي؟ په دې اړه مې له مولوي احسان الحق حنفي سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلی چې د اسلام له نظره په کوم حالت کې ښځه له میړه څخه د خلع یا طلاق غوښتنه کولای شي.
څو خبرې دلته موږ او تاسو په شریعت کې لرو. یو، کله چې خاوند په سختو بد اخلاقیو باندې مبتلا وي، ښځه ترې متاثره کیږي، اولادونه ترې متاثره کیږي، حتی کورنۍ او ټولنه ترې متاثره کیږي، ښځه حق لري چې خلع وکړي. دویم، خاوند همیشه په کور کې جنگ کوي، جګړه کوي، ښځه وهي، اولادونه وهي، مشکلات جوړوي. خاوند نشي کولی چې د خپلې میرمنې حقوق پوره کړي، نفقه نشي ورکولی، مجبوره کیږي چې خلع وکړي، د اولادونو نفقه نشي ورکولای، همداسې د ښځې نور هغه ازدواجي حقوق نشي پوره کولای. یا لیونی ده، یا مرتد شو، یا اخلاق خراب شو، یا په سختو جرایمو باندې اخته دی. په دغسې حالاتو کې ښځه کولی شي چې اسلامي محکمې ته مراجعه وکړي، د ټولو شواهدو په وړاندې کولو باندې. یو مسلمان قاضي اسلامي محکمه حق لري چې د دوی په منځ کې خلع وکړي. دا خو شرعي عیوب دی په دې خلکو کې. اوس مثال، یو سړی معتاد دی، په شرابو معتاد دی، په پوډرو معتاد دی، په افیومو معتاد دی، دی ځان نشي ساتلی، بلکې دی په کور باندې بوج دی، دی په خپله میرمنه باندې تاوان دی، د کور وسایل خرڅوي، د کور اسباب خرڅوي، ځان یې تباه کړی، بل ځان سره خرابوي، د هغې ژوند خرابوي. نو دا خو هغه معقولې لارې دي چې یو سړی معتاد دی، د میرمنې نفقه نشي ورکولی، حقوق یې نشي پوره کولی. ښځه قانونا حق لري چې مراجعه وکړي اسلامي محکمې ته او له ده نه ځان خلاص کړي.
جنی خجی که څه هم د خله حق لري خو میړه طلاق نه ورکوي او یا خسرګنی زورور خلک وي، په دې حالت کې باید خجی څوکړي؟
دا یو ظالمانه او جابرانه حرکت ده چې د خځې په وړاندې باندې کیږي. اسلام په دې باره کې روښانه صریح بحث کوي چې ښځه د الله بنده ده، ښځه یو آزاد مخلوق د الله تبارک وتعالی ده، د هغه له ټولو حقوقونه برخورداره ده، باید هغه خپل حق لاسته راوړي، هغې ته د هغې حق ورکړل شي. نو د دې معنا دا نه ده لکه زمونږ استاسو په ټولنه کې چې ښځه واده شي که هغه لیونی ته کینولي، که هغه حق پوره کولی شي که نه شي پوره کولی، که هغه وهل ورکوي، که هغه ټکول ورکوي، که هغه ورسره ظلم کوي، که هغه حقوق نشي پوره کولی، بس دا ویل د ښځه ده او کورنۍ بیا دا خبره کوي دا زموږ ناموس ته موږ یې نه پرېږدو. دا کوم حیوان نه ده، دا الله بنده ده. اسلام ازادي ورکړې ورته، د هغې انساني کرامت ته، د هغې اسلامي کرامت ته باید کاملا توجه وشي. څوک حق نه لري چې د یو چا په سرنوشت باندې لوبې وکړي. خپله سړی لیونی دی خو سرګنۍ یې ورته وایي چې ته نشې کولی چې ته خوله واخلې، دا زموږ لپاره عار ده، زموږ لپاره شرم ده. نو دی په هغې ته متوجه نه دی، یوازې د یو حیوان په شکل ورته ګوري چې بس ته موږ را واده کړې نو ته یو حیوان زموږ په کور کې، څوک حق نه لري چې تا بیرته زموږ نه خلاصه کړي. په هر صورت دا په خپله یو ناروا عمل ده، دا په خپله هم د انسان نی اخلاقو خلاف ده، هم د اسلام خلاف ده، او هم د عقلا د یو غیر انساني حرکت ده او ظالمانه پریکړه چې دا خلک کوي.
ځینی وخت یو میړه خپل خزه په زور یا چل او فریب معتاده کوي، د دغه ډول خزو خلع اخیستل دا څه حکم لري؟
کله چې خاون معتاد دی، که دا خزه په لزان سره معتاده کړې ده او کنه ده معتاده کړې، هغه حق لري چې خلع وکړي ورسره. د سره د دې د اولادونو ژوند هم بربادیږي او تباه کیږي. نو د خزه کورنۍ یعنی د خزه پلار، د خزه ورونه، هغوی حق لري چې اسلامي محکمې ته مراجعه وکړي او دغه خپل خور د خلع په صورت کې تینه خلاص کړي. دا شرعا حق لري.
که خزه له میړه څخه خلع غواړي په څه ډول خلع ترې اخیستلی شي؟
څو نکتې دي. یو دا ده چې خلع بالمال کیږي. مثال یو خزه خاوند ته وایي چې زه به تا ته مال درکم خو له ما سره خوله وکړه، ځان ترې بل واده وکړه، مال به زه درکم درته. یا یک مهر چې ده چې ښځې اخیستی دی، هغه مهر به بیرته خاوند ته ورکوي. مثال خاوند ښځې ته یو لک افغانۍ مهر ورکړی دی او دا خلع کوي، بله نکاح فسخه کوي، مجبوره مکلفه ده چې دغه ښځه د خپل مهر چې اخیستی د خاوند نه دا بیرته خاوند ته ورکړي. په دغسې حالاتو کې خلع ورته جایزه ده. مرجع اسلامی محکمه ده. الحمدلله منګه تاسو چې مسلمانان یو نو هم منګه اساسی قوانین لرو چې منګه د اسلام په اساس باندې یادو. یو هغه اساسی قانون لرو چې منګه د وطن د اساسی قوانینو په لحاظ یو کړی دی. منګه مدني قوانین لرو، جزایی قوانین لرو. د مدني قوانینو لمخې هم او د اسلامي شریعت لمخې هم خزه قانونا حق لري چې محکمې ته مراجعه وکړي او الته دغه خپل ټول مشکلات چې لري، کم شواهد چې لري د خاوند په مقابل کې، دا ټول باید په صحیح استناد سره وړاندې کړي. محکمه مجبوره مکلفه ده چې دوی ته خلع ورکړي.
رازا کوم مونږ تا ته منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایروین څه کوئ؟
تاسې غواړی چې ما معتاد کړې؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنی چپو خبريږي او اوس ته خاطرې وارده. د لغمان ولایت د قرغیو ولسوالۍ څلورویس کلن زکریا په خوا د موټرو مشتری و او په دکان کې څو شاګردان هم درلودل، خو له دریو کالو راهیسې دکان پرېښی او پر کور وزګار ناست دی. دا چې زکریا ولې او څنګه معتاد شو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
زندگی نہ پاتی کور پاتے منگنا
منطقه که من سو خوشاله نه ول بازار پدار ژوندنو بیا عیشه ده ژوندنو ویس بس ما شوان دی خونه چړي په کور کې کې خځه نه لري نو خلاصه درته وایم شاګردان من درلودل تاسو دې کار نه وردل ما میشي بعد نام از منو دې نامه ده نشه ده پیلن ما په دکان کې خلک کار کوي د خپل دغه در په دغه پروت نه غلطه دکان دې سر پر سر پروت ده درې کار شه بيخي ما دکان پیښه نه وځي دبره مې نشي رمه کې پیزه درمه راځي پیدا کړی دوه درمه پیدا کړی مې سمه پیدا کړی زرمه پیدا کړی نه فکر کوي وزیر به ما تراته شناخت مې لري عمل زوځي به ما تراته موټر به ما باندې جوړو خو خلک به ما تراته وساده موټر مې جوړ کړل د سیو غاسې کا پیسې به مې تنه خل وساده ما ته لونګي به مې جوړول هم سرګری کې خو پیسې به کنه اوس نشته درو کله پلار دی پکې کله مور دی پکې خو خلک نه خپل کنه عمل هم خنه نامر نامر کې خپل وسو منګه خوش کړه منګه نه خوش کیوس دا سي کړه باندې چا ځوکات پی خیره کې کنه خو شي خالص کړل تر کې پی مړ جن دی نه پی خیره د کو نه پی خیره د کلی گزار نه پی خیره د ناس وران نه پی خیره په لار کې چې ته کوئی فیلار ته پوري راغی نو نو بچي وګر باندې منګه خدای په میقدر کو نه شي او تبای سره مخ کلی اسنه د جن زندګی پی خیره تو بس کار نه پی خیره ما پامل نه پیخم دورو نه پیخم دخور نه پیخم کخور کرم دې کوټه کورور کرم دې کوله هغه د شرم چې وینه لیک ویږي دا بچي پټي کوي پټي ته وې اسونه ځان ملاکه اخر بلای شاته درس خبرې کوي ته کج پوري شنو چې نه
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو په خاطر کې مو اوریدل چې د زکریا په نوم یو موتاد د نشول عمل کاروبار له لاس اور کړي او اوس یې ماشومان په کانو ولي
د نشه ای موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي رادیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لګولای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0993300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referl.org.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډراما لرو. د ډرامې کیسه دا ده چې جاوید او محمود دوه ورونه دي. دوی ته لپلار یو ځمکه ورپاته ده. اوس جاوید غواړي چې په دې ځمکه کې یو څه وکړي خو محمود یې مخالفت کوي او په دې برخه کې د دوی ترمنځ جنجال جوړیږي. دا چې محمود ولی له جاوید سره مخالفت کوي دا جنجال به کوم ځای ته ورسیږي او په پای کې به څه وي دا به په ډرامه کې واورو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام لالا، ستړی مشی څنګه راست په منډه راغلی؟ خیریت خو وی؟
کور کې راته وویل چې جاوید له ځان سره خشخاش یوړل او ځمکې ته لاړ.
هو خشخاش مې راوړل، ما ویل وبه یې کړم.
څه شی خشخاش کری؟
هو
نو ته د چا په اجازه دا کار کوي؟
دا ځمکه له پلار ما او تاته په میراث پاتې ده، زه هم در سره شریک یم. زما کلرم چې سمې زلو غواړی هغه پکې وکړم.
له بل کسه دې ځان نه راګرځوم، بس یوازې تریاک مکاره.
یاره لالا ته مجیبه خبرې کې، خو دې کې نو څه خبره ده؟
ما له مولوی صاحب څخه اورېدلی دي چې تریا کرل ناروا دي.
که رښتیا وای دا نور خلکو به هم نه کرلای، یوازې زه او ته مسلمانان یو.
نور خلک به ناروا کی وور او رضا او ته مو کوو.
ګوره لالا، تا څو واره په خپل خوا ځمکه کرلې او ما درته څه نه دي ویلي، نن چې زه تریا کرم تام څه وایې نو؟
ګوره جاوید جانه، دا ښه کار نه دی. تر څو چې مزمکه ګډه وي باید یو له بل سره د کښت په باره کې مشوره وکړو.
لالا زه نن شپې اسره غرمه راکینم او ته وایې چې تریا کرم دي. نور ستا خوښه ده، زه هم دا تریا کرم. د آرامو خبره بیا تا پکې واچوله، اوس خو شو ته هم راته ملا شوې.
زه دا خبره له ځانه نه کوم، ټول ملایان وایي.
چې دا ټول ملایان وایي نو بیا ولې نه دي اورېدلي؟
راځه چې د جومات مولوي صاحب ته ورشو او په هغه فیصله وکړو.
سمه ده، درځه چې ورشو.
س السلام علیکم مولوی صاحب.
وعلیکم السلام و رحمت الله.
مولوی صاحب اجازه ده؟
راځي راځي دلته د محراب په خوا کې کینه.
مولوی صاحب زما ورور ترمن ملک جنجال دی، تاسو زموږ ترمن فیصله وکړي.
الله دې خیر کی، تاسو خو هیڅ کله په خپلو کې جنجال نه دی کړی.
بس مولوی صاحب د نیستی د زوی مړ شي داسې بد شی ده چې دوه سکنی ورونه هم سره جلا کوي.
ښه که پټه خبر وي نو د جومات نه به د باندې ولاړ شو، او که ښکاره خبره وي نو دلته یې راته ووایاست.
نه نه د پټې خبره نه ده مولوی صاحب، ښکاره خبره ده.
ښه نو بیا یې راته ووایاست څه خبره ده.
جاوید مې له ځمکې راوست، هلته په کښ لګیا و.
نو دا خو نر کار کوي، پرېږده چې یو څه وکړي.
مولوی صاحب کاش یې راواکښت کولی، تاریاک یې کرل تاریاک.
ریښتیا جاوید جانه تا تاریاک کرل؟
هو مولوی صاحب تاریاک مې کرل.
ولې ته نه یې خبر چې د اسلام په مبارک دین کې تریاک او نور نشئی مواد کرل، خرڅول او استعمال حرام دي؟
دا خبره ما مرته وکړه خو نه یې منله مولوی صاحب.
مولوی صاحب دا خو څو کاله کېږي چې په افغانستان کې کوکنار کرل کېږي، او زموږ کلیوالي هم کری، نن څنګه دا کښت حرام شو؟
د اسلام مبارک دین دا کښت ډېر پخوا حرام کړی دی، په قرآن مجید او حدیثونو کې ښکاره یادونه شوې ده.
نو زه خو یې نه استعمالوم، یوازې کرم او خپلو اولادونو ته یوه ګوله ډوډۍ برابروم. مولوی صاحب
ته دې په کلي کې څلور پنځه پوډریان نه ګورې؟ هغه د اجمل کاکا زوی دې هېر شو چې همدې نشې مړ کړ.
ریښتیا هم اجمل کاکا ته یې واړه واړه ماشومان ور پاتې شول.
تاسې زموږ د کلي دا څو پوډریانو ته مه ګورئ، دا تریاکو ټول د کفارو ملکونو ته ځي.
په تریاکو او پوډرو ډېر مسلمانان اخته دي، یوازې په افغانستان کې تر درې میلیونو زیات ځوانان په دې بلا اخته دي. د قیامت په ورځ به د دوی لاس وي او ستا ګریوان. په اسلام کې مسلمان ورور ته ضرر رسول حرام کار دی. که ته تریاک وکړې او بل مسلمان په تریاکو اخته شي، ګناه ستا په غاړه ده.
ولا دې خبرې ته خو مې پام نه و مولوی صاحب، بل شی به وکړو.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. ته خدای پامان.
د زهرو کاروان.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio